احمد شیبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم.
طالبان می
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د سولې په برخه کې د طالبانو پر نیت شک لري. طالبان بیا د حکومت پر نیت شک مندي. په دې خبرونه کې مو د کونړ غازی آباد ته ورولو چې په سلګونو کورنۍ تازه جګړو بې ځایه کړي. په پکتیا کې سږ کال د هیلې زیات شوي چې ډېر نجونې به په کانکور کې برخه واخلي.
راتلونکي کانکور لپاره موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځي ته به کامیابیږي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشر انتخابات څارلي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمانه یم.
نور موضوعات هم لرو تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي چې سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې کړې دي او اروپایي ټولنې سلا وکړه چې پر بیلاروس بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای هغه په سلګونو افغانان به ور وغوړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په خوا تر دې جرمنی ویلی وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبري اژانس د جرمنی د کورنیو چارو د وزیر هاست سیهوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناتو بلغړي هیواد لیتوانیا هم پرونو ویل هغه لسکونو افغان شباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پاوچ سره کار کړی دی. په خاطر دې د ناتو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. ښاغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راس اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په یوه مرکې کې د افغانستان د ستونزې په هواري کې د گاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او د دغه هیواد تلپاتې والی ګډې ګټې دي. ګډې ګټې تر لاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې خو دا چې دا خبره په واقعیت بدل شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د شغلی عبدالله د سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د خوست چارواکي به د شیخ زاهد پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وای د دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شو هر ورځ شل بالون اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر شلو پوری اکسیجن ډبو دی فلنګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې وړ کوي. په خوست کې اړتیا ډیره ده خو موږ سره په لمړنۍ برخو کې کومک کولای شي. په عاجلو ناروغانو کې موږ تقریبا د ورځې تر یو سلو شل بلونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښولو زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تیرونی د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا لاله سره ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولې شي. په افغانستان کې پروند کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له 3400 کسانو تیر شو. اندېښنې دادي چې نارسمي شمیرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقه ته ورسېده. دا خبره پروند دغه ټولنې ډیپلوماټانو او دغه راس د اوتریش ته بهرنیو چارو وزارت کړی ده. دوی ویلي د بندیزونه د بیلاروس هغه اقدام په وړاندې لګول کیږي چې د راین یا شرکت یو الوتکه په زور په پلازمینه منسک شکته کړه او تیر میاشتې د دې کې نول شوی الوتکه لمنځ د بیلاروس ترشي مخالف فعال او خبريال ونیو. د اوتریش ته بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي پر بیلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکارا او غیزمن جواب دی. چې د اروپای ټولنې مشان د جون په 15مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي ل بلاروس سره به د صادرات او واردات او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون انټونی ګوتریش د دویم دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي مشر په توګه وټاکه. ګوتریش په د 500 کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې یو سلو درینه به هیوادونه یې خړې دي مشي کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې 15 غړي لري د دویم دورې لپاره د ګوتریش بیا ټاکل کې دوه ملاتړ کړی وو. د 22 کلن ګوتریش ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. او د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ تر سره شي. په لومړۍ لوبه کې د فرانسې ملي لوبډله له هنګري سره لوبه کوي، دوهمه د جرمني په مونشان ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده، او د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولند سره مخامخ شي. او سجره ډو په منځني سپه دولس شپږنبي پټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د ملي مصالح عالی شورا مشر وای اندیشنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله په ترکیه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وای چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لرشتلر د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي. ولی هغوی په خبرو کې لجدیت کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل دوی له کلونو پخوا د خبرو لارې د افغانستان د ستونزو پر هواري ټینګار کوي. خاغلی نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوري خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر روسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکچی پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجدیت تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي دا به د طالبانو لخوا ډیره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 13 نیټې د ټولو امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. تاکل شوی و چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یو برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیه غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یو کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله په وینا مو په راپور کې واوریدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نشکري او جګړو ته زور ورکړي، خو طالبان وایي دوی سوله غواړي. د دوی په وینا د کابل اداره سوله نه کوي. لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړو په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې لامل په لسکونو کورنۍ او بخښې مخکې مې په سلګونو وویل خپلې د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي او د سرپناه له نشتونه شکایت لري. دوی په جنګ کې لشکې له خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د غازی آباد اوسیدونکو به شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنگرونه ګرم ساتلې دي چې لامل یې بولسي وګړي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلې. ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولې. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره بزي.
خپل واړه رويسته زنه انترويسته چرته سرپناه غوړ کته وځو
ځانشته باران وري کې پوره پښپاتې شلو
راکړه شوی خلک په جنگ کې لخکیلو خواو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشوای
غوښتنه ودارش بای چې دا جنگ نور بس کې کول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا من راش کړي موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وای د جګړې لامل د راکړه شوو کورنۍ او سروي پیل کړي او ډیر زر به ورته سرپناه خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 198 پاملونه د مسروي کړل ځنې پاملونه به حاضر سرپناه ته ضرورت لري چې هغه ته به موږ سبا خیمه او نور غیر خوراکي توکي منتقال کو. هغه ورته توزیع او پک د شل 15 پاملو پورې دغه کورنۍ پاتې دی هغه هم سبا تر غرمه پورې خلاص شو او ان شاء الله د دبليو پی نور همکار مو ساتو روغار کم کومکونه چې دی هغه هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غزه آباد کې د جګړې لامل په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپل کورونو پر خودو تاړکیږي چې په دوه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاو یو بل سره لیدلې. خو ورسره د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
د کونړ په غازی آباد کې جګړو په لسکونو کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي. نن د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منی لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د ارواپوهانو په باور له جګړو سره جنسي چیرې سیاتیږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو پولیکو کې جنسي تیری کیږي. تفصیل په دې راپور کې
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما هغه ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنگ جلال ده ورته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کاله عمر لري. دغه مېرمن وایي چې په 14 کلنۍ کې له خپل خوښي خلاف نامزاده شوم. له نامزادي لا درې کاله نه و تیر سوي چې نامزادي په یوې بمی چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښي پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي پرې راضي نه و.
په
ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایم څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا وغه کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومان استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتون کې دي. د دغه وزارت وین رحمت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانين او اسناد او نړیواله کچا معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نسی پیدا کولای چې جریان د جنگ زمونږ منصوبین مرتکب دي جرایم سي وي او سي یا تاسو متهم شوي اوسي بس بدي اساس باني دا منتا او من طول منسوبين تا دا سرکر کده او دی دی رعایت پا منگه بانده حتمی و ضروری ده او پا دی وقت که منگه دیزه جدی
پا ورطا وقت که دا طالبان و ویان زبیه الله مجاهد ازادی رادیو تا پاستاولی غگیز پیغام که ویلی ده چه دوی دی موضوع تا زیاده پاملرنه کبی نه واجه دا جگلی پر محل بلکه پا عادی شرایطو که هم حدسه کبی چه دا دوی تر کنترول لاندی سیمو که خزی و ماشومان لجنسی پلاو چوک و نزوره بی لبل پلاو در روانی چارو کارپوهان پا دی باور دی چه دا جگلی لعمل حق زیانونه چه خلکو تاوری لدی سر پخواه که کسوک لجنسی زورونی سر مخصی لروانی ستونزو سر مخکیگیم دا دوی لدلی شرف الدین عظیمی پا دیاره ازادی راژیو تاویل
دا فرد استراب جور خبگان وسواس او پا اوگد محل که جور خبگان او ویره دیریگی پلن محل کم دا اختلالات رو پیدا کیگی دیده از یا فرد حالت پلن محل که دیر نامیدی دیر خستهی دیر زلهی دیر حالت بدی او بیلا بیل پیخی او حادثی حادثو سر مخمخ کیگی او دیر زلا دی زنوژن پا فکر کم لویگی
جنسی تاوتری خوالی لشخصی روانی سونزی سر پخواه که تولنیز مشکلات هم را منسته کبی در تولنیزو چارو کارپو زرمینه کاکر
د میرمنو او ماشومانو پر وړاندې د جنسی زورونه د قضایاو شاهدان وو چې امکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پټوي د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېر کننه یو ته ننګ ښکاري او دا قضایه هم د یو میرمن په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې سیزو جنگ جګړو له امله ډیری ښځې او ماشومان له جنسي زورونو سره مخ دي
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د پکتیا ځای چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په ترڅ کې د کورونا وبا د راتلو او قرنټین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندي پاتې شوې چې له امله د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو او همدا لامل وو چې د 1990 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شي خو سږ کال هیله ده چې دا شمیر زیات شي تفصیل په دې راپور کې
نو لسکلنا شکیبا د پکتیا د مرکز گردیز دنجونو لخری لسه فریغه شوی دوائی تیرکالی د کنکور لپاره پورا تایارای نوونی ولی نوی تصمیم مونی وچه دو دیار لسو نه نوی کال د کنکور پا ازمین که برخوان اخلی دوائی اوس محال پا یو خصوصی خوانیز مرکز که در اطلون که کال د کنکور ازمین لپاره پا تایاری بخته دا او هیلمنه دا چه د خواخی وار پوهنزی تا بریالی شی
د پکتیا اکادیمی زمون لپاره دی پکتیا دی انجل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچيري مون خپل درسو ته پابند اوسو راتلونکو کانکور لپاره هم مونږ آمادګی نیسو او حالت اشتراک کو او نو ان شاء الله د خپل خوخي په هنځي ته به کامیابیږي
شکیبا وای د دې نورو ټولګیوالو جنوبیا لکوم تیاری پرته د کنکور په صحه کلا ازموینه کې ګډون وکړ خو په وینا یو شمېر جنې خپل پایلو ته هیله منی نه دی په پکتیا کې د انجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشټواله یو بل سنځه و چې زیاتره انجونی ورسره مخ وي خو اوس د سنځه د حل لپاره یو خصوصي خوانیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګون انجونې په زده کړو بوخت دي په دې خوانیز مرکز کې د انجونو لپاره د کنکور ځنګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګون انجونې پکې په زده کړو بوخت دي د دې مرکز مشر احسان سنوایی هلمند چې سه کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو انجونو شمیر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوخي وړ په هنځیو ته بریالي شي
موږ باورمند یو ان شاء الله چې پراتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه د په کانکور کې د انجونو ګډون هم زیاتیږي او ان شاء الله یو ښه نتیجه به ورکوي اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سیم کې 13 زده کوونکي دي یوې بلې ستونزې په در کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه دا ابتکار بل هم وکړه چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پکتیا ولایت څخه د کنکور په ازموینه کې 600 انجونو برخه اخیستې وه خو سږ کال دا شمېره 216 تنو ته راټیټ شوی وو. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کنکور کې د ګډونوالو نجونو شمېر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیا سحر ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر وسې پر ننویم کال تعلیمي کال البته لیکن نصاب هم سم تطبیق نه وو او بل کورونای کال وو، دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 1400 کال هغه کوم زده کوونکي سپاره ګل دوی سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سحر په وینا تیر کال د ټولې پکتیا په کچه 204 شنجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې وې، او په خبره یې ښایي سږ کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې انجونې فارغانې ولري. نوموړي وایي ناامني د ودنیو او خزینه ښوونکو کمښت د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ترکیې نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالېدو ته اندېښنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې دي. دې کتنې ته مخه کو.
فارن پالیسی خپرونې په افغانستان کې د ترکیې د رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې چې مایکل کوګلمن لیکلې په پیل کې ویل شوې د افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډېر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډېره لږ یاده شوې چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم درانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستیو ورځو انکشافات ښیي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډیره موده د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی او اوس هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضر ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورسپانې په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې ښاغلیو بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د لیکوال په باور د ترکیې له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د شنیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د S-400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پر واشنگتن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځانو له وتلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري، ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لار ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودې اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کانفرنس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه له دې کبله جوړه نشوه چې طالبانو پکې برخه اخیستو ته تیاری ونه شوه. ملټری ټایمز ورسپانه د ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکنه خبره کړې چې وایي القاعده په 2 کلونو کې په افغانستان کې بیرته راځي کېدای شي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سختري زړه ممکن په 2 کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیښ کړي. د دا خبره د امریکا د سناچرګي د تدارکاتو کمیټې په استیمای غونډه کې د سناتور لینسی ګراهام د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغه سي اټکل کوي چې په 2 کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر وو. د دې پښتنې په جواب کې وویل چې ل دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د ایران د انتخاباتو کمیسیون ویلي نن به د 14 پړاو ولسمشیزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته پډاګه شي. دا ټاکنې پرون تر سره شوې چې محسن رضایی میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو په ورځ د درغلیو ځینې داوی هم شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار مولا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشري کوي ولسمشر شي. شپېته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیز پر ضد به د ایران لهجه نوره هم توند شي. څه باندې 9.5 میلیونه و 3 لک 10 زره کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 80% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دوه تنو رایې ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې څلور کاله مخکې می هم رای ور کړې و، خو وضعیت بدتر شو. دا ځل می فکر وکړ چې د رای نه ور کول ممکن شوي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړ چې ایرانی يم، مسلمان يم، دا می دنده ده، دا می هیواد ته پاید دا کار می کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارون کې پلاوی مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رای په پیسو اخیستل شوی. د ویلي که چیرته دا تورونه ثابت شي په هماغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رای باطل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپیس اکس د امریکا د پوز یو جی پی ایس پوشمکی فضا ته یوړه. دا سپوشمکی به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار چې چین فضا ته درې ستور مزلي ولیشل. جزئیات په دې راپور کې.
سپیس اکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی ایس 15 سپوشمکی د مځکې مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایل لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضای انکشاف داره چې درې چینایي ستور مزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستور مزلي لیشي. دا ستور مزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 وارې فضا ته ستورمزلي لیږلې دي.
ازادي راډیو په منځني څپه دول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو لړګره دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده د اروپا د فوټبال جام په دوام باندې درې سیالي تر سره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره مخامخ شي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده. درېمه لوبه په اسپانیا کې ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولند سره مخامخ شي. پا په پورونیو لوبو کې کرویشیا او چک یو یو مساوي شو. انګلستان او سکاتلند 0-0 مساوي شول. سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. اته بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت راورسید. د جرمنی د کورونی او چار وزیر وای هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په خاطر دې جرمنی ویلی وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنی او چار وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره په ترکیه کې د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامې روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هر ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. کدو اروپایي ټولنې مشان د جون په 15مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي. له بیلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی پرون انټونی ګوتیرش د دویم دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي مشر په توګه وټاکه. دا سجرړو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره و. اوس بحث لرو د ازادي په څپو کې پروګرام چې د پنشن به پروس خبر شو لنډه برخه اوس اوریدل شي.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نړۍ په هغه یوادو کې چې خلک کار لري هلته امنیت ټینګ وي، او په هغه یوادو کې چې پانګونه زیاته کې شي هلته د کار امکانات میسر شي. دا سریب څه پوکې د خبرونه کې هم دا مسله چېړو چې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره څومره امکانات شته. د چک جمهوریت په پلازمینه پراکې د افغانستان چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې درې ورځنۍ غونډه دوشنبه پیل شوه، چهارشنبه پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی یو مشر د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري وو چې له شمرخه به وایم د اساریب څپو کې د پروګرام کې په استودیو کې را سره دی. چخانسوري صاحب شرغلی
مننه، سلامات سه کوروده.
دا بحث په پوڅو مهمو برخو وبېشم. د دې ونی غونډه په افغانستان کې بهرنیان په کومو برخو کې پانګونه کولای شي، ولی بهرنیان پانګونه وکړي، د سپتمبر تر 13 چې ټول نړیوال ځواکونه افغانستان وځي بیا به هم په دې هواد کې نور هوادونه پانګونه وکړي. چې خانسوري سپ د پراګ د سوداګرۍ او پانګونې درې اړخیزه غونډه نتیجه څه وکړه؟ پولانډو ته سو بیان کړی
د ډیر شګوند درې ورځې و چې په دې کې د چک او سلواک پنګوالم پکښه و او د کمپنۍ مالکینم پکښه و. د افغانستان پلاوی چې راغلی په دې کې د کرنې وزارت موین صاحب مو او همدار از د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودي. عملی مسایل باندې به سو څه رقم کولای سو د افغانستان او د چک ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه زیات سي، خصوصا د افغانستان د زراعتي توکو د اومدار از معدن کې څه رقم کولای سو. چک په خوا هم د افغانستان په معدن کې مطالعات کړي او موږ د دې سره وتونه درلود چې دوی صفې ابتدایي یاداشت امضا کړو د معدن برخې کې چې کابل ته لاړ شو د تعقیب او د تخنیکی برخې معلوماتو برخې ورسره کار کوو. ډیر لیواله چې د افغانستان معدن کې د افغانستان د خصوصي سکتور سره په ګډه پنګونه وکي او زدا فکر کوم چې دا به یو ډیر مثبت پیل وي او پراګ او چک پکې دایسي چې په اروپا کې هغه هب غوند جوړ شي چې د افغانستان پنګوال د نور اروپایي ودو سره وکولې سي تماسونه خپل.
چخنسوري سب د افغانستان د جیولوژیکي چړنو لپاره د امریکا ځانګړي مسول جیک میدلن ساينس لايف مجلې ته په مرکه کې تیر کال دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د پلټنو پر مهال معلومه شوې ده چې د څلر وشته سي قانون او منرالونو پټې زیرمشته چې د نړۍ په کچه نادر دي او کمیاب دي. دغه څه بارزش له زیرمو په اړه هم څه خبره یاد شوه چې چک پنګونه وکړي.
بالکل، د افغانستان ټول هغه مادن چې اماده او پنګونه ته د یو سرمایه‌ګزاري ته د هغه موږ واځي بس 13 ورو چې د تجارت سره شریک شوی چې په هغه کې د وسپنې سینولې تر مسو تلا نفت غاز او قیمتي نیمه قیمتي ډبرې د افغانستان د امدار از اغه ولس نادر عناصر چې د جیولوژي د ساحه په افغانستان کې د هغه باندې بحثونه وسو دوی مشخصا د افغانستان د مرمرو برخه کې حمله ولتیا د لودل چې صادرات مکړی او پنګونه کې همدار از نفت او غاز باندې او همدار از د افغانستان د زغال د هم چې د زغال څخه به برخ تولید سي په برخه کې د دوی لولتیا ډیره زیاته وو چې بیا په مختلفو کچو د سره تخنیکی ناستي کوو د افغانستان خصوصي سکتور مور سره داخل کو تر سودی په ګډو کولای سي په دې برخه کې پنګو شي.
دلته یو خبره ده چې جمهوریت په خپل چې په کوم هیوادونو کې پنګونه کړې ده تر ټولو زیاته پنګونه په جرمنی کې کړې ده بیا په استریا کې کړې ده او په یو شمېر نورو اروپای هیوادونو لکه هالند لوکسامبورګ سلواکیا او حتی بریتانیا کې دوی پنګونه کړې ده همدارس نورو هیوادونو جرمنی دلته پنګونه کړې ده او اروپای هیوادونو په خپل منځونو کې په دې برخه کې یو راپور مال وست په کې ویلي و چې شو پنګونه د داسې هیوادونو سره نږدې پنګونه وکي نږدې هیوادونه فکر نه کوي چې چکلا افغانستان ډیر لري دی او پنګونه به موثر ډیر نه
زه فکر کوم پنګه باغ ځکه چې باید وسې چې الته ظرفیت یو د دې ظرفیت وسې چې د الته ګټ پورته کې هم خصوصي سکتور هم حکومت وته چک په افریقایي وادو کې هم پنګه کړی دی چک په نور آسیایي وادو کې هم پنګونه کړی دی یوازې افغانستان باندې دوی په رواندا کې او په نور وادو کې په افریقا کې هم د اوسر مګزاري کړی دی په خو هم په افغانستان کې سیمنټو برخ کې ایرات کې سب مګزاري کړی او همدار از په خو هم چې چک سلواکیا یو ځای وو افغانستان ترانسپورت بس کې دوی پنګونه هغه کړو اوس په دې زمانی کې چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده او همکاري ساته ډیرو لور سره د بانکي سیستمونو ټولسته د واټن چې دوی دومره مطرح نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي په صفو کې خبرونه له ازادي رادیو او احمد شبریم ستاسو کوربه په خبرونه کې میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري ده چې د پنګونې په برخه کې یو بل موضوع تراشم. د لوګر د عینک د میسو پرکان ټاکل شوی و چې چین تقریبا 8 میلیارډ ډالر پنګونه وکړي. فکر نه کوي چې یو څه ډیره وزن ډیره
شبر صاحب بالکل تاسو فهمل د پروژې ډیر زندیدل د متاسفانه په هغه وخت کې د پروژې باندې کار سوي چې امزا سي د حقوقي لحاظ ټول ابحاد نه وسنجول سوي او ستونزې لري مو په تیرو اټومي اشکوستونه دلو چې هغه ټول ستونزې یو لیست نه جوړ کو او همدار از د چینی شرکت سره هم په دې باندې موږ ته دی باس کړی دی یو واضح قوي حقوقي ټیم هم په کابل کې آماده موږ لرو او تخنیکی ټیم هم په ډیر نږدې راتلونکي موږ د چینی شرکت سره مذاکرات شروع کو یا به چینی شرکت د پروژې حرکت ورکی او کارو مختزي او یا به حکومت افغانستان بل تصمیم نسی تر څو کولای سو په هر طریقه چې یا بل سرمایه‌ګزاري خپل حکومت د ستر کانت چې د افغانستان یو لوی مادن د یو حرکت ورکی او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راسي چې دا ډیر هوښت انتظار چې خلکو کوي یو لسکا تقریبا دا ان شاء الله پر راتلونکو څومره چې پاتې ورو سعود مساینک موضوع یو طرف اسیدو
په د امدی کان په برخه کې دا خبر هم کده چالتہ تاریخي آثار دی او هغه هم یو ستونزه ده هغه اړخ حل شوه دی.
بالکل تاریخي آثار او ستونزه هم موږ د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره کار کړی دی یو تفاهمنامه هم زکو هغه بعضی ساحې چې تاریخي آثار لرو هغه موږ ممنوعه ساحې لنو چالتہ مدنکاری نه کیږي او په نورو ساحو کې به مدنکاری په طریقه کې چې تخنیکی لحاظ چې آثار ته زیان نه رسی او زیاتره صحیح دي چې بل تاسو به دغه نسته تاریخي آثار نسته په دې برخه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره موږ واضح کار کوو هغه آثار چې کېدای شي انتقال شي هغه بیا په لوګر کې یو موزیم یا کابل موزیم ته به را انتقال شي او دا کار به شروع شي. همدار از د استملاک موضوع هم یو ستونزه و هغه هم د شارسازي ورزي وزارت سره موږ کار کړی دی استملاک موضوع هم حل ده ان شاء الله د حکومت د خاص خریدي پروژې د پیل لپاره کوم خاص ستونزه اوس موجود نه ده.
د دې لپاره چې دا د افغانستان یو مهم کان ګڼل کیږي په داسې وخت کې چې چرته هغه پخوانی چینایي کمپنی شاته شي فکر نه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا نه جوابوي چې له یو بل له کمپنی یا له بل شرکت سره افغانستان قرارداد لاسلیک کړي.
هم دا اوس هم ډیر نور شرکتونه دي چې لیوالتیا لري چې په دې کان کې سرمایه‌ګذاري وکړي دا د هغه مدنو څخه دی چې ثبوت شوی تثبیت شوی دی کې دا چې دنیا په ډیر غټو د میسو پکانو کې د اول یا دوام به بعد چلی نو د پنګونو په برخه کې مشکل نشته. موږ کوشش هازمي دغه کو چې هم دا چینایي شرکت سره تفاهم تورسو او دا وری یو واځي تعود نه واخلو چې په یو دقیقه وخت باندې دوی کولای شي خپل کار شروع کړي او هغه تعودات چې په قرارداد کې شته هم د حکومت خوند دي خو هغه تطبیق سی او کچې رښتانه خاصه نتیجې ته ورسو په د نوي شرکت سره یا نوي قرارداد سره امضا کول کوم مشکل نه لري د امنیت لحاظ هم کې دایسي به روسه تاسو باسو کې تدابیر نیول سوي دي د محافظت عامه تصدیق په وزارت داخلي کې د اوس انتقاص شوري امنیت هغه د افغانستان د سترو ملي پروژو امنیت په غاړه لري په شمول د بند کمال خان کار پر کې دي په شمول لري چې د ایرات کې بند سلما او نور بندونو کار کوي ټول امنیت د تصدیق مفرد امنیت سي او امداراز اوس موږ د شبرغان ستر مزار پورې 4 کیلومتر د غازو پایپ لاین ګرو د امنیت هم دوی نیول دي.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په خبرونه کې مو میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخن سوري دی او په دې خبرونه کې د افغانستان سوداګری د خونو د مدیر هیئت غړی خان جان علي کوزي هم له کابل په ټلیفون را سره شو. علي کوزي سب خبرونه ته شرغلی ستاسو په نظر د بهرنیو پانګوالو لپاره په افغانستان کې ترڅ بریده زمینه مساعده ده
د قرارداتونو په ارتباط باندې واقعیت چې الله ستراوړه نشته ده او دغه نوې چې د معدن وزارت کوم اجرات پلاس کې نیولې دي د قابل د قدر دي دا نو د ترلاسه پورې په دغه 50 کالو کې زمونږ د معدن صادرات نه کېدل او خصوصا قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې چې هغه ټول بند دي. رئیس د فرمان د مخې نه دا اوس ورته ازادي ورکړل شوې ده په نوې شرایطو باندې دا هم قابل د قدر دا واه قراداتونه چې د تالکو د شوکانی د مرمرو دا هم د استایل ورده یو خو مسائل دا چې عمومي مشکلات دي چې هغه نه څوک سترګې نشي پټولای چې په ملک کې دغه سی یو حالت ده په شلو کالو کې خصوصا د 2014 نه را په دی خو مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي زیات شوې دي. تاسو په دې خبره واستئ چې په افغانستان کې سرمایه گذاري او یا په بل یو ملک چې زمونږ همسایي چې حالت جنگ نه یې حالت انرژي موجوده یې حالت امکانات موجوده د مثال په ډول تاسو یو خبره کوله شم چې په افغانستان کې زمونږ لوی سرمایداران چې حتی یو نمونه د عبدالرحمن الکوزی راوړل شم چې لوی سرمایه گذاري کړی په افغانستان کې کدرې سو یا 400 کارګران دې لري نو دا غي په نمایي باندې 150 کسه باید د امنیتی سکیورټي وساتي. یعنی زمونږه 25% زمونږه هوايت چې موږ لاسته راوړو په افغانستان کې هغه زمونږ په سکیورټي مصرفيږي.
علي کوزای صاحب مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د قانون او ارزش د امریکا د جیولوژیکی سروې لمخې 1 تریلیون اټکل شوې او د افغانستان حکومت وایي چې راخو 3 تریلیون تر رسیدي. کستو سو تراشم او پولندو دې خنصوري صاحب نظر په مختلفو برخو کې واخلم. امنیت آیا بهرنیان ډارې په افغانستان سرمایه گذاري وکړي؟
منه نه زه فکر کوم چې تشویش دی ولې دومره د ډار موضوع نه دی چې دوی سرمایه گذاري وکړي. هم اول خو سلام ملکوزی صاحب ته ملکوزی صاحب په دې خبر دی چې د کجکی په ولسوالۍ کې کجکی بانک باندې یو ترکی شرکت ته تقریبا 4 کال کې کار کوي کوم امنیتی ستونزې دوی ته نه دی جاسې وي. هغه مختلف میکانیزمونه دي چې د افغانستان حکومت او استرالیا اسلند لري ترڅو د پنګوال ته هغه ضمانت د امنیت تور کې چې دوی وکولای شي په دې ډارز خپل کار وکړي. یعنی کجکی غوندي ځای کې چې دومره لري هم دی بانک باندې 4 کال کې یو خارجي کمپني کار کوي او ستونزې نه لري. نور ځای کې مشکله سوچ په ډیر واضح میکانیزمو او طرحو باندې پنګوال را جذب کوو د افغانستان خصوصي سکتور سره شریک سي په ګډه وکولای شي په افغانستان کې پنګوال شي.
بل ستونزې سیاسي ثبات د سولې روان نامعلوم برخلیک د سیاسي بې ثباتۍ باعث کېدای شي. نو چانسوري سره په افغانستان کې په سمای گذاري باندې منفي تاثیر نه کوي دغه رواني وشتې خبري
کیدای شي بعضی تشویشونه ایجاد شوی وي. خو ولې وزارت باید ورته ورکول شي چې د سیاسي ضمانت لپاره هم واضح میکانیزمونه سته. بانک جهانی او نور نهادونه سته چې که سیاسي ګارانټي ورکي پنګوال ته او د حکومت هم هغه تعهدات چې دوی سره کوي او قراردادونه چې مزکی هغه په نړیوالو سطحې چې ضمانت ولري. او زه فکر کوم چې شرایط د افغانستان اوس په ماغه رقم چې ویل کیږي یا په رسنیو کې یا د خلکو کې زنګ تشویش ته چې خوانه خاصه نظام به سقوط کې یو سیاسي سبب تر سوال اندزي هغه شی نسته. او ستونزې به یو څو نور میاشتې به جنجالو نه وي، خو موږ کولای شو په ګډه سره د دې ستونزې هم ځانو باسو، هم ان شاء الله سولې ته هغه زمينه اوس برابر شوی د پتیرو شلو کالو کې نه.
هله کوزه سم مختر دي چې تاسو تراشم د سونتو په برخه کې بل پښتنه هم له وزیر صاحب لرم چې خان سوري سه اقتصادي ثبات د کورونا له خطر په افغانستان کې ټکنای دی، فقر، لوږه، جګړه، دغه ټول شان فکر نه کوي چې پانګوال په افغانستان کې له پانګونې راګرځي؟
نو متاسفانه د کورونا موضوع یوازې افغانستان نه، ټول نړۍ کې اقتصاد ته ضربه رسولې ده او نور ځای کې هم چې پنګونه کیږي مشکلات ستاسو موږ هم د اوس په ایراد کې د مس یو قرارداد درو مس شیدا ورته شیدایي کې دغه پاره کې یو کویټي کمپنی دی، یو کانډایي او یو هنګي کمپنی ده. د کورونا په خاطر د دوی کار څلور میاشتې دوی رخصت و کارونه کې بیرته اوس راغلي خپل کار شروع کړی دی. د کورونا سره ټول نړۍ اقتصاد او په شمول د افغانستان ځان یې وسایر کړی دی چې کولای شي په مختلفو طریقو باندې خپل کارونه مخته یوسي.
نو دغه د اقتصادي بحران چې په 2008 کال کې په نړۍ کې راغی، په هغه وخت کې د افغانستان یو چارواکي غلام محمد ایلاقی سلاکار وزیر یغه رسنوی ته ویل چې په افغانستان کې په 2009 کال کې 50% بهرنی پانګونه په تیرو دوو کلونو کې د ویل چې کم شوه ده. نو هغه اقتصادي بحران صرف په 2008 کال کې دیو کال په مخه دوام وکړي کې اوس خو تاسو هم اشاره ورته وکړه چې کورونا د ټولې نړۍ اقتصاد ډیر متاثر کړی دی، فکر نه کوي چې پانګوال به بیا هم افغانستان ته ډیر سره شنه؟
زه فکر کوم چې افغانستان او پانګوال ته یو ډیر عظیم فرصت وي، چون د افغانستان خصوصا قانون او معدنونه چې دي استخراج شوی نه دي او ډیر اقتصادي ارزښت لري او پانګوال په دې وخت کې چې اقتصادي ضربه رسیدلې دوی ګټه دلته زیاتره ده، فرصتونه په افغانستان کې زیاتره دي. واضح ده چې ستونزه سته د کورونا د وجې نه، ولې نور طریقې سره چې کار موسی او افغانستان یو عظیم ظرفیت د سرمایه‌ګذاري لري چې ګټه ډیر ځنه اخیستای شي پانګوال.
هل کوزه سب د ستونزو په برخه کې چیرته تاسو تراشم؟ یو ستونزه ځینې کسان د قوانینو تشه یادوي په افغانستان کې چې منظم قوانین نشته دی پانګوالو لپاره، په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
کله چې جمهور رئیس د جمهور د نوري ځل لپاره راغی، جمهور شوټه خاصه توجه ته وکړه، یو څه اصلاحات رال، مګر هغه اصلاحات دومره نه و چې خپل د وزیر صاحب په دې شاهد دی د معدن په قانون کې اوس هم یو څه ستونزې شته، ګرچې د پخوا په نسبت باندې ډیر زیات ښه شو، ډیر زیات ښه مسایل دال نورو قوانینو کې ډېرې د زیاتې ننګونې دي. یو د هغې نه دا ده چې مونږ اداري ظرفیت نم ادارې لري، نم تجار لري، نه بل څوک لري، چې مونږ اداري ظرفیت دومره نه دی، مونږ سیستمونه نه دي جوړ کړي، د ناوې نه دي جوړې شوي، په ادارو کې سیستم نشته دی. نو په دې خاطر باندې قانون څه رقم څه چې مامور غواړي هغه شان ته تطبیقي د فساد طرف ته ځي.
الکوزه صاحب مننه. په دې برخه کې به لند د خنصوري صاحب نظر واخلو. د قوانینو تکلم لري راشو خنصوري صاحب. الکوزه صاحب که څام ستاسو هڅه وستایلې خو به ویل چې لا هم نیمګړتیا وي ډېری دي.
بالکل مننه. قوانینو کې واضح ده چې قوانین چې د افغانستان د شرایطو سره برابر نه او په خوا جوړ شوی وو، هغه قوانین د دې مملکت لپاره جوړ شوی، په بعضو سکتورو کې ټول کې زنوایم به اکثره قوانین د افغانستان د سیدی د یو عادی مملکت لپاره جوړ شوی. افغانستان یو عادی مملکت نه دی، افغانستان کې ستونزې متفاوت دي او خصوصا د مادینو په قانون کې ملغه سنتیاوی هم اوسم راويستل دي او قانون تعدیل مدن کاروان تر څو نور هم کار اسانه شي او د افغانستان د شرایطو سره برابر وي. کچيري قوانين ساده سي، افغاني سي، او په تطبیق کې ستونزه ان شاء الله بیا نسته. او ک د اوس حکومت علي کوزي صاحب خبر دي کار کوي چې د ډیجیټل سي ټوله چاري د حکومت هغه په فساد کې د فساد مخنیوي کې ډیر رول لري. موږ په وزارت مدن کې چې اوس د قیمتي نیمه قیمتي د برو د پروسه شروع کړی ده، ټول ډیجیټلی ده، آنلاین ده، خلک کتلای سي وګوري کار چیري دی او څوک کارم بند نه سي اچول.
چې خنصوري صاحب تاسو د ظرفیت خبره وکړه، مثلا چک تر اخلي استه یو چکی کمپنی یو پنګوال هڅه وکړي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، لیکن وی چکی کمپنی که حتی هم خوړی شي افغانستان ته لاړ شي، دا خو چکان لزان سره نشي بولای. حرفوی خلک په افغانستان کې کم دي، د للوی سره د افغانستان حکومت د حرفو ته زړه په برخه کې ډیر اغیزمن کارونه نه دی کړی. مثلا د اوریدونکو د توزیع لپاره به زه دا وایم، په جرمني کې چې له 12 سم صنفه څومره کسان فارغ شي، ما لوستي دي چې شپیته فیصد حرفی زده کوي، 40 فیصد پانتون تزی په افغانستان کې ټول پانتون تزی، او دسې رشته وایي سه هغه بیا بیرته ګله هم کوي او کار هم نور ته پیدا کیږي. فکر نه کوي سه د پانګوالو له خاطر هم باید په حرفی زده کړو اعتقاد ډیر رشته او توجه ورته زیات
شي. دقیقا بالکل، څلور کال د مخه د تعلیمات مسلکي اداره جوړه سو چې هغه د مسلکي برخو کې هم اوس زده خلکو ته ورکړي دي، او موږ هم د مدن د وزارت په نمائندګۍ د تحصیلات عالی د وزارت سره یا لور زک وزارت سره همدار از د پولی ټکنیک پانتون کابل پانتون هم تیر هفته ز ایرات کې هم د ایرات پانتون کې محصولین سره مول دل ټول مودې توا څول چې ټکنیکی زده کړی وکړي ترڅو هغه وکولای سی بیا موثر استفاده مزنی وسی او د بازار د کار د هم په نظر کې ونیسو، چې هغه رشته چې اوس متاسفانه موږ ځوانان ورته زیاتره لیوالتیا لري اغه هم د ریسوي ظرفیت هم ست ټکنیکی رشتو کې باید همدا یاداش چې موږ چک و سمزا کې دي سره یو مهمه موضوع هم د ټکنیکی زده کړې دي چې سره کوم کولای سو لاند محل کورسونه او منځ محل هم درس کې بورسونه وي ټکنیکی برخو کې چې وکولای سو د څه استفاده وسی.
په اروپا کې مثلا جرمني پدې کې مخکې دی، دوی د ټي ټي سي په نوم باندې یو پروګرام لري په مختلفو هیوادونو کې عملي کوي، هلته خلکو ته حرفي ورزده کوي. تاسو د پانتون دورې ته اشاره وکړه، یو څوک چې پانتون وایي هغه طبي خبره ده چې هم پانتون او هم حرفه په هم زمانه ورته سخت ده چې زده کړي. د دې پروګرام فکر نه کوي چې اخی اسمن به چې له 12 سم څوک فارغ شي، هغه یو دوه کلنه دوره مثلا د مختلفو شانو کې شته، دې ته څنګه توجه ضرور نه ده؟
د مسلکي تعلیمات اداره چې جوړه شوې ده دقیقا د جرمني د پروګرام چې تاسو ولته دي سره په امانګي جوړ شوی ده، او ټول شهر د سویډن او جرمني په سیستم ورته جوړ کړی ترڅو د نه هم سم څخه ورسته او که ځوان وکړ د لیکو لوستم کولای سي دوی کیدای سي الټرا سي حرفه ده کې او کیدای سي تاسو د تعلیمات مستقلی د اړیکې سره هم یو مرکه وکړي، دوی ډیر ښه برنامه تر لاسه لري او په مختلفو بخشو کې د مختلفو ټکنیکی وزارتو سره دوی تفاهمنامه هم لري چې وکولای سي په خبر کې ځوانان وروزي او د کار زمينه ورته برابر شي.
لا هم د افغانستان پانګونه په محدود ځایونو کې روانه ده، مثلا صنعتي پارکونه په کابل کې ډیر دي، صنعتي پارکونه په هرات کې ډیر دي، یا په جنو نور ځایونو کې، لیکن په جنو نور ولایتونو کې، لیکن فکر نه کوي چې دغه صنعتي پارکونه په جنو سیمو کې ډیر عجیب او غریب ستونزې لري. په تیرو څونو یو کې مو له پکتیا راپور درلود، مثلا هلته د صنعتي پارک لوی ستونزه شته، یو ځلې وایي چې مځکه نه استعمالکی شي او بیا پرې باندې میاشتې تیریږي، ځینې وایي چې قوانین نشته، په جنو برخو کې د برېښنا ستونزې وي، همداسې په نورو ولایتونو کې دغه غیر متمرکز صنعت توجه کم نه ده. چون سریس
زه فکر کوم د صنعتي پارکو اساسي ستونزه چورته رسیدګي او سی هغه د زیربنا او زیربنا د چ برق ده، او که برق نه صنعتي پارکونه که پاره ولایت کې مختص جوړ کو هغه صادرات او تولیدات نشي کولای، هم در زیربناوي هم باید تل موجود وي سړکونه چې ترسو کولای سي دوی خپل توکي بازار ته ورسي. که پکتیا مثال تاسو ورکوي واضح ده چې ستونزې شته، وزارت شهرسازي کار ور باندې کوي ترڅو مزک جره استعمالک سي او ورې کې او قیمت کې د مزک هم کمواله راسي. امدار از د خوست میدانوي اوس جوړ شوی دی چې کیدای صادرات کې به ډیر ګټ ورته ولري، د ایرات ننګرهار او نور ولایتو مزار او کابل او قندار کې چې صنعتي پارکونه شته. مادن وزارت کې موږ یو طرح جوړ کړو چې د رئیس صاحب خو منظور هم سو او اوس هغه باندې کار کوي چې پنګوال ورته جذب کو د افغانستان د ګال د زغال څخه موږ کولای سو تر 3500 میگا واټ برق تولید کو. امدا اوس د وزارت مادن ټکنیکی ټیمونه په مختلف ولایتو کې په شمول د پکتیکا، بغلان، لوګر، ایرات، بامیان دلته تللی ترڅو د زغالو معلومات ټکنیکی معلومات ترم زیات کو چې وکولای سو پنګوال داخلي او خارجي واڅو چې راس سمګزري کې او د برخ ستونزه به ان شاء الله افغانستان وکولای سي د تر ډیره حد د زغالو د لارې څخه استفاده وکړو. علي کو زیاتره وادونه هم د اوس پورو پاک هم په امریکا کې هم جاپان کې هم د زغالو څخه برخ تولیدي او داسې ټکنالوژي راغله چې هغه مویت سیستم تاوان ډیر نه رسي.
الکوزه سب دغه د فابریکو جوړیدل کچرته یو شی په ننګرهار کې تولیدي شي او فابریکې په کابل کې دغه انتقال خپل یو سنسره
شیدل په شکل چې تاسو تحلیل کوئ دا یو اقتصادي تحلیل دی. نور دنیا چې په نورمال حالت کې د خپل صنعتي کارونه د ټول مشهور متکنزر کې هیڅ چې خام مواد چې تدې خام مواد د کم ځای نه تهیه کیږي او انتا جربناوی جوړیږي کومې یا البته قبل زیادی که حتی هندوستان، پاکستان، ایران، زمین انفرادان چیدی آقا پا بازی ولایتونی که چیتون کل تا سربازداری که حتی آقای تا نس کال مالی مافکی که آقا تشویق ورکنی ردیت ورطا ورکنی چی ترسو خلق مجبور شی چی آن تا ناشی اول تا سربازداری چی تا خود آرزا و تقاضا خبر دا چی پکم دا کلک دیر دیتا امنیت دیتا و لکسو حلت دیتا آقا دیتا خلق سرمایه را علی زمان طول سرمایه چی دا د مشرقی د خلکو یا د قندار یا د شمال د خلکو اکثره خلک شپېته سره خلک کېږي د پیرات کې سرمایهګذاري کړده علت دا دی چې هلته زمینه مخایره ده یا په کابل کې سرمایهګذاري کړې همدغه خلوص او پکتیا خلک چې تاسو یاد کړل نن هلته ډېر ځنګلونه لرو د جلغوزو د زراعت باغونه دي امکانات زراعتي صنعتي پارکونه باید هلته جوړ شي د هغې دپاره مونږ داسې منظم پلان تر اوسه پورې زمونږ په دې شلو کالو کې چې په ملک کې جنګ دی
مننه الکوزه صاحب لبی خبرتیا ورسته د خبرونه ورستو یو طالبته نشتې شوی دا چیرو چې د سپتمبر تر یولسم ورسته به د افغانستان د پنګونې وضعیت څنګه چې نړیوال ځواکونه له دغه هیواد وځي
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د سپتمبر تر یولسمې د امریکا د ناتو او د ناتو د متحدانو ټول پوځان له افغانستان وځي. تر دې وروسته به د نړۍ د شتمنو هیوادونو پانګوال چې خنصوري صاحب دې تزره شکل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
مننه شبر صاحب، لکه څرنګه چې ما په شروع کې وویل د اساکر وتل یو فرصت هم دی او نړیوال یوازې اساکر د افغانستان څخه وځي. دوی ټول اقتصادي او اجتماعي کومکونه د افغانستان سره تعهدات په جنیوا کې سی و هغه به ادامه لري او زیاتره اوس تمرکز پر دې دی چې د یوادونو سره کم کولای شي د افغانستان سره د اقتصادي لحاظ هغه سمرسي وسي چې پانګوال هم داخلي هم خارجي دوی زمينه ورته برابر سي دوی راسي پانګوال چې افغانستان کې او هغه سولوتونه ورته ایجاد سي. نو زه دې ته د یو فرصت په سترګه ګورم او امیدوارم یم او هم د اوس هم د خصوصا د مادنو برخه کې ډېر مشهور او غټي کمپنیانې د اروپا ده د امریکا کانادا او استرالیا ده د مادن د وزارت سره په تماس کې دي او ابتدایي مذاکرات مو سره شروع کړي دي. معلومات ورته ورکو چې دوی راسي افغانستان کې پانګه واچي.
الکوزه سپتاسو د بهرنیو ځواکونو وټلو ته د سرمایه گذاری په برخه کې څومره تشویش لري؟
بله، زه خو دا فکر کوم چې دا دوه مخه دي. یو بدبختانه هغه خشن او خراب ولاده ده چې یو څه د خلک او دنیاوال او یو څه تحلیلي چې داسې به وشي لکه د یو یا کال یا داسې یا داسې، او بل یې ښه مخه ده چې لکه څنګه چې په قطر کې دا وشول او یا نور خارجي داسې وایي چې دا د پاکستان مطالعه د شکل باندې یو نورمال حکومت راشي او هغه کې به دا غي کړه دا ښه حالت کې ته وشي لکه څنګه چې کوم وخت کې د جمهور په شریکې چې دا نظام به یې جمهوریت به یې او مسایل به یې دا صورت کې خارجيان په فرصتونو د پښتون په معدن په برخه کې او هم د زراعت په برخه کې هم د اوبو په برخه کې د غبري شیانو ته لاس نه دی ورکړل شوی. افغانستان کې امانت پراته دي
مانان الکوزس د خبرونه روسي تر رسیدلې یو چخانسوري سپ یو مهمه پروژه پاته شو چې ما پښتنه کړې وای د استرالیا د فورس کوپ کوم تلفظ سم نه کړی کمپنی چې د برښنا د انرژي او د طبي منابعو د سروې په برخه کې پانګونه کوي او د افغانستان ولسمشر خوای چې دا پروژه کې تطبیق شې د سیو تحول برامن سکی لکه څول سیز مخ کې چې په سنگاپور کې رامنځته شوی دا موضوع څه
مننه. دا موضوع هم د استرالیا د فورس کی کمپنی سره جریان لري، هم په د اوبو برخه کې د برق په تولید کې او مادنو برخه کې. هم د افغانستان په ولس ولایتو کې هغه ماده معلومات چې موږ د جیولوجي او د سروې د لودر دوی سره شریک شوی دي. په لومړي کې د تفاهمنامې پر اساس دوی مرتدا مشوري ده کې چې موږ کوم مادن اقتصادي د په څه طریقه کولای شو پنګوال ورته راجاس کو. دوه مرحله کې بیا دوی وای په کوم مادن کې دوی لیوالتیا لري چې پنګ واچي او بیا د افغانستان د قوانینو پر اساس پروسه مخته وړو. د دوی سره هم د اوس موږ منظمه په هر دوه اونۍ کې جلسې لرو.
وبخښئ، د بهرنیو قواو د وټلو موضوع خو په دغه جلسو باندې منفي تاثیر نه دی کړی؟
قطعا تاثیر نه دی کړی. تقریبا اخیری جلسه مو اته ورځې کنه ورځې د مخه دوی سره ډیر واضح لیوالتیا دی په مختلفو مادونو کې لري او موږ جلسې ورسره جریان لري او ډیر ژر به ان شاء الله دوی د افغانستان مختلفو برخو کې پانګه واچي.
خنتوري صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته او سټوډیو ته راغلی او له شاغلي علي کوزي صاحب څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخسته. تر بلې خبرونه مو په خوښه سپارم.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00000 او یا هم 00000 22 یاو یاو 20 یاو یاو 15.